د وایس اف امریکا دیوان د نوې خبری خبرونه مهم سره ټکی په پاکستان کې د ټیکسونو راټولولو د مرکزی ادارې اف بی آر لخوا په لګجری شیانو باندې ټیکسونه د ولس نه 25% زیات شوي. او ملګرو ملتونو پاکستان ته ویلي چې د سینیټر عثمان خان کاکړ د مرموزه مرګ په اړه د پلټنې وکړي. پاکستان مسلم لیگ مرستیالی مشر مریم نواز خپلو بیانونو او جلسو کې یو ځل بیا د سپریم کورټ په ججانو او پخوانی استخباراتي جرنیلانو باندې نیوکې پیل کړي او د نواز شریف حکومت د ختمولو ذمواري ګرځوي. او بلوچستان صوبه کې د سکولونو نه بهر ماشومانو شمیره کمولو په اړه پوه خپرولو لپاره په کوټه او نورو یو شمېر سیمو کې لاریونونه شوي. بلوچستان حکومت هم ژمنه کړې چې تعلیم دام کولو لپاره به په پرامري سکولونو کې زیات ماشومان داخل کړي. د دې او نورو رپورټونو او خبرونو لپاره راسره د خبرونې تر پایه مل پاتې شئ. دا د وایس اف امریکا دیو دا نن د ایتوار ورځ د کال 2023 د مارچ د میاشتې 12 منټه پرې خبري خبرونه کې درته زنه سرلا خان هر کله وایم. د دیوا د مینوالو کتونکو او اوریدونکو په خواست باندې به تاسو اوس ووځي تاسو ته د دیوا خبري خبرونه د سټوډیو نه وړاندې کیږي. دن د ایتوار ورځ د په دې اړه باندې سبا چې کله د ایم ایف سره د پاکستان خبري بیا پیل کیږي په دې اړه باندې زموږ سره د اسلامباد د نیخ پنیغه د دیو خبريال الیاس خان موجود دی ورته هر کله وایم ستړی مشه په خیر غلی الیاس خان سره
ډیر
مننه نصر الله خوشاله اوس مننه کوم الیاس خان صاحب یو طرف ته خو اس خاک دار صاحب چې کوم دی د پاکستان د خزانه وزیر هغه خو وی چې د ایم ایف سره به خبري سره ورسی خو دا وخت کې د ایم ایف سره د قرض د خبري چې کوم دی دا په کوم ځای کې ولاړ دی؟
جی نصر الله صاحب د فروری په میاش کې چې د ای ایم ایف د اسلام آباد تر اغلی و نو د هغه نرستو سټاف لیول چې کومه لوزنامه و هغه خبره ناکامۍ سره مخ شوی. خدغه نرستو پاکستانی چارواکي خاص کر د خزانه وزیر اسحاق ډار تقریبا په هر دوه مدرې مورز مطبوعاتو سفرو کې دغه وینا کوي چې دا راتلونکو هفته کې بعد هغه لوزنامه لاسلیک شي. خو تر دې دمه پورې دغه لوزنامه نه ده لاسلیک شوی او دغه بنیادی وجه هم دغه ده چې د ای ایم ایف لخوا بعضې داسې شرطونه دي چې اوس هم پاکستان ګڼي چې دغه بعد دوی لپاره ډېر سخت وي. خو بیا هم د خزانې وزارت چارواکو مطبوعاتو ته ویلي دي چې د دوی چې څومره شرایط دي هغه مونږه پوره کړي دي او د تمه دا ده چې سبا د ګل د ورځې نه دغه سکایپ د لارې چې کوم مذاکرات پیل کیږي په دغه کې به دغه لوزنامه لاسلیک شي یا د نه ورځې پورې به دغه لاسلیک شي.
الیاس خان صاحب څنګه تاسو خبره وکړه لا د اسحاق ډار صاحب د پاکستان وخت په وخت باندې دي دا وایي چې ډیر په سخت زړه باندې شرطونه د ایم ایف ومنل چې ایم ایف یې د شرطونه ومنل نو بیا ولې تر اوسه پورې حالات نه برابرېږي دا قرض پور ورکی بیا ولې نه زما आवाज درځي تاسو ته خدامو خیال ده الیاس خان صاحب سره زمونږ اواز دزي الیاس خان صاحب زما आवाज درځي تاسو ته خا کوشش کوجی الیاس خان صاحب سره بیا هم دا خبرو کوجی د پاکستان وخت په وخت باندې د پاکستان حکومت وایي چې دی شرطونه پوره کړی دي چې شرطونه پوره کړی دي نو بیا ولی په دغه باندې دا خبره نه تللی تر دې حدا پوری پوره شوې نه ده. تر اوسه پورې د خند د یادزن چې کم دی نو هغه دی او په دې اړه باندې ک پاکستان ته یو اشاریه ډالر قرض ملاو هم شنو آی د پاکستان چې کم اقتصادي ستونزې دي نو هغه په دې اړه باندې حل شي. په دې اړه باندې اقتصاد بهان سوي پاکستان کې موبایل ویل ګران شوې دي په دې اړه باندې بدر تر رپورت هم وړاندې کو لګجری چې کم ائټمز دي یا هغه زونه چې ګران وي د بهر ناراضي خوراکي زونه دي او هغه د ژوند په بیسیک سکیه بنیادی ضرورتونو کې ناراضي نو تاسو په هغه کې دغه نشي کولای پاره باندې حکومت د ولس فیصد نه 25% د ټیک خجولې ده. په دې اړه باندې موږ د الیاس خان صاحب معلومات اخلو. الیاس خان صاحب تاسو موږ سره موجود دي؟
جی نصر الله صاحب بالکل.
ها الیاس خان صاحب څنګه چې تاسو خبره وکړه چې ایم ایف سره خبرې به بیا کیږي حکومت وایي چې د دې شرطونه منلې دي د ایم ایف نو بیا خند بولې ده زند ولې ده؟
جی نصر الله صاحب دا آئی ایم ایف اوس چې کوم یو شرط ده نو دا آئی ایم ایف چې کوم په پاکستان کې نمائنده ده پیریس نو ایس پیریس هغه هم تیر اونې مطبوعاتو سره یو مرکه کې دا ویلی وو چې آئی ایم ایف اوس د پاکستان ته چې کوم با د بیلس اف پیمنټ یا چې کوم پورونه باندې د بجټ د جون پورې ورکوي نور ملکونو ته یا ادارو ته دا غي یقین دې دوی ته ورکړي او بعضې سلون کې دا وایي چې هغه ته یو لاسلیک غوښتل په دې حواله سره چې کوم دوستان هیوادونه بیا نور مالیاتي ادارې به تاسو ته کوم پورونه درکړي تاسو چې کومه دغه خساره مالیاتي خساره پوره کول د پاره د دې مونږ ته لازمه دا لاسلیک شکل کې راکړي او د خزانه او بل تیر ورځ د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری په نیویارک کې یو ځانګړی مرکه کې دغه ویلی وو چې د آی ایم ایف له خوا په داسې وخت کې چې پاکستان سخت او اقتصادي ستونزو کې نښتی دی سیلابونو اقتصاد دېرش ارب ډالر زیان اوړل رسولی دی دغه رنګ ترهګري یو ځل بیا سر راوچت کړی دی نو په داسې وخت کې بلاول بټو د آی ایم ایف له خوا دغه سختو شرطونو باندې مایوسي څرګنده کړې وه او دغه دغه وینا وه چې آی ایم ایف ټیکس چې کوم اصلاحات دي پاره باندې ډیر زیات زور راوړي مونږ دا غواړو چې شتمنه طبقه د ټیکس د جال د لاندې راولو او دغه چې کوم سبسډیز دي یا اسانتیاوي حکومتي دارو یا نور شخصي دارو ته ورکول کیږي دغه مونږ راکمې کو او ختمې کو او دې سيزونو کې به وخت لګي او په کار دادا چې آی ایم ایف لک په لو شرطونو کې کمې راولي نو اوس د خزانه وزارت دغه ویناله چې د آی ایم ایف دغه شرطونه هم مونږ پوره کړی دي او دوی دا وایي چې دا ګول د ورځې نه چې کومه خبره به شروع کیږي نو تما دا چې د نه ورځې پورې د سټاف لیول چې کومه لوزنامه ده دا آی ایم ایف سره موږ لاسلیک کړو
صحیح جی دا تاسو خو وخت په وخت باندې به د غلطه اقتصاد پوهانو سره هم خبرې کیږي پاکستان تک د یو اشاریو بلین ډالر پور ور هم کین آی د پاکستان چې کوم اقتصادي ستونزې دي دا به ختم شي او کداغه ور کې د دین روسته کوم هیوادونه کېدل شي چې پاکستان ته نور پیسې ور کې پاکستان چې کوم اقتصاد پوهان دي یا حکومت ته په دې اړه باندې سوې
جی نصر الله صاحب د کشف نشته پاکستان چې دا وخت کم اقتصادي او سیاسي ستونزو کې راځي خطر دی نو د دې نه آی ایم ایف سره د لوزنامې یا د غپور چې پروګرام په حلولو نه پرته ور سره بل څه لار نشته دی او د څېړونکو اقتصاد پوهانو دغه وینا ده چې صرف د آی ایم ایف د غیرو اشاره یو ارب ډالر یا د شپږنیم ارب ډالرو د پور خبره نه ده د آی ایم ایف دغه پروګرام چې یو ځل بحال شي نو د نرستو چې کوم نور نړیوالې ادارې دي مالیاتي آی کی ورلد بینک ته آسیایي پرمختیا بینک ته ایشین انفراستراکچر انویسټمنت بینک ته دوی به هم تقریبا د پنځو نشپږ بلیون ډالر پورې قرضې پاکستان ته ورکړي او دغه رنګ دوست هیوادونه چې کوم چین دی هغوی د وړاندې نه تیرو ورځو کې تقریبا یو اشاریه پنځه بلیون ډالر چې کوم قرضې پاکستان ری شیډول کې هغوی سره هغه دوباره پاکستان ته ورکړي دي او هم دومره تم ادوی د سعودي عرب نه هم لري چې دوه بلیون ډالر مطلب دوی سټیټ بینک کې دي او متحده عرب امارات او قطر هم د پاکستانی چارواکو ته نظر دی چې د دوی نه ورته دومره پیسې ملاو شي چې دا پاکستان چې کوم ځای مبادله ذخایر کم چې دا وخت د پاسه سلور ارب ډالر تر کم شوی دی جون میاشتې پورې به دا لس بلیون ډالر ته ورسي نو د څېړونکو دغه وینا ده چې د دې نه پس په هم پاکستان کاري حکومت راځي د بجټ نه وروسته دوی به یو بل پروګرام هم آی ایم ایف سره کوي ولې چې د پاکستان اندرونی او بیرونی چې کوم قرضې دي هغه ډېرې زیاتې شوې دي او په اقتصادي توګه پاکستان دی پوزیشن کې نه دی چې دغه قرضې بغیر د آی ایم ایف د پروګرام نه خلکو ته ادا کړي
ډېره زیاته مننه کوو الیاس خان صاحب د وخت را کولو د معلومات شریکولو یو جهان مننه
مهرباني خوشاله اوسئ
دا د وایس اف امریکا دیو دا په پاکستان کې موبایل ولي ګرانی شوې دي او د پاکستان د ټیکسونو مرکزی ادارې اف بی آر د ایش ورام د بهر څخه راتلونکي خوراکي شیانو باندې جنرال سیل ټیکسونه د ولس نواخل 15% د سیوا کړی دي او کاروباریان پر اړه باندې وایي ک بهر هوادونو څخه د موبایلونو او د ایش وشت سامانونو په قاچاق کې کدا سي ناراضي نو په قاچاق کې به اضافه وشي پر اړه باندې نور تفصیل لرته تاسو ته د مردان نه د خبريال ریاسوسه نوراندی کوي
عدنان خان په مردان خار کې د غیر ملکی خپلا یا کاسمیټکس د سامانونو تجارت کوي. دیوایی د حکومت لخوا په غیر ملکی درآمدي شیانو په بایو کې د 25% سیلز ټیکس نو لوجه کاروبارونه په ځای ودریدلی.
نن یو ریټ دی، سبا بل ریټ دی، اوس خبره دي تراله چې مالونه بند شو، موږ به کوسو، موږ به خرڅو. نو دا یوازې زمانه ده د ټول څومره د امپورټ سره چې تړلي کوم خلک دي، کوم روزګاریان دي، هغه ټول په دې معنی خپېمانه دي. بل خبره پکې د ټولو نه غټه ده چې موږ سره یو لیمیټډ سرمایه ده. هغه سرمایه بل فرض ما کاروبار دی، دا د شلو کرپو دی، او ته په ما باندې ټیکسونه چې کوم دی تا اولګول، تا د امپورټ دغه هم سیوا کړل، دا جی ایس ټی دم سیوا کړل، دا سیوا پیسې چې کوم دي دا به زه کوم راوړم.
مرکزی حکومت 13 ورځ د ایشو آرام او خلانه علاوه په خوراکي غیر ملکی شیانو جنرل سیلز ټیکسونه د 15% نه 15% ته زیات کړي. په دې خوراکي شیانو کې د ساتونکو زناورو خوراکي شیانو نه علاوه په 3 سانګو کې په غیر ملکی موبایلونو، قیمتي گاډو او د خلا سامانونه شامل دي. د دې وړاندې مرکزی حکومت د یو سل او یا ارب روپو اضافي مالیه د پاره جی ایس ټی د 15% نه 43% ته زیاته کړې وه. کاروباریان وایي نه یوازې کاروبارونه اغېزمن شوي، بلکې حکومتي دي ګامونو سره به د غیر ملکی سامانونو په قاچاق کې هم اضافه وشي.
د کپنو کاروبارونو سره یا لکه روخ کاروبارونه چې کوم بار نه خلکو بابا کې د ټیکس ادا کو او روړل بیجی، نو هغه دې تیجی جوړ کړل چې لکه مثال په تور په غلا په طریقه باندې او د کسٹم په چور په طریقه باندې تاسو ته ویل شي، نو هغه مالونه لکه بیا په هغه طریقه خامخا به راځي، ځکه چې لکه دوی سره پورې داغه خو مخنیوي نه کیږي او نه لاو سره پورې شوي دي. او چې کوم د کپنو والے حساب کتاب دي، نو اس کپنو والے نن بر آپاسي نن 15000 ریټ ته نو کسار راپاسه کتا خرڅ کړي نه ځي خبر وسو کې علي نجي.
کاروباریان وایي 90% نه زیات د خلا سامانونه او موبایلونه د بهر نه درآمد کیږي. د پاکستان د شمیرنې اداره وایي د پاکستان د آبادی د 2.8% نه زیات خلک موبایلونه کاروي او 1.8 میلیونه خلک د مختلفو کمپنو سیمونه استعمال کوي. د شمیرنې اداره وایي روان مالی کال په 2 میاشتو کې پاکستان ته د 93 ارب روپو موبایلونه درآمد شوي او د حکومتي ټیکسونو وجه پدی کې 15% کمی راغلی. تیر کال 2022 کې هم پدی موده کې د 219 ارب روپو یوازې موبایلونه درآمد شوي وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وایس اف امریکا دیو دا خبری خبرونه لا دوام لري. خبری خبرونه به تاسو ته ورزی وس د سټوډیو نه وړاندې کیږي. نوم زو د بل رپورت پلو د اقوام متحده د یا د یو ان د انساني حقوقو کمیشن د پاکستان د حکومت څخه د شاوخه 2 کال وړاندې په مرموز ډول د مړشوي پښتون سیاست مدار عثمان کاکړ د مړینې د پیښې د آزادو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه کله او څنګه شوې ده او د عثمان خان کاکړ کورنۍ په دې اړه باندې څه وایي، نور تفصیل تاسو ته د بلوچستان څخه د ریوا خبريال حفیظ الله ستوري شرانی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو څانګې له لوري پر پاکستان ټینګار سوی چې د عثمان کاکړ د مړینې تحقیقاتي ریپورت دی تیار کړي او له دوی سره دی شریک کړي. د عثمان خان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ په دې اړه وایي،
ودی ریپورت ته موږ ډیر په ښه نظر ګورو، ځکه چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او زموږ د کورنۍ د هاولې ورځې دا غوښتنه وه چې یا خو د یونایټیډ نیشن په مشرۍ کې د یو کمیشن جوړ شي یا د قاضی فایز صاحب مشرۍ کې یو جوډیشل کمیشن د جوړ سي چې هغه یو صفا او غیر جانبدار رپورت پیښ کړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان په خوانی صدر او سېنیټر عثمان خان کاکړ د کال 2020 په 12 جون په کوټه کې ل خپل کور څخه د شار یو شخصي روغتون ته په ټپي حالت کې وړل شوی وو او درې ورځې پاسې د جون پر 20 منېټه د کراچي په آغا خان شخصي روغتون کې ساور کړي وو. د عثمان خان کورنۍ او د هغه د ګوند مشرتابه د عثمان مړینه منظم قتل بللی او دغه توریه د پاکستان پر استخباراتي ادارو لګولې وو. دغه وخت صوبایي او مرکزی حکومتونو دغه تورونه رد کړی وو او د بلوچستان حکومت د 2020 کال د جولای پر اوله نیټه یو عدالتي کمیشن جوړ کړ او ویلی وو چې هر څوک د عثمان کاکړ د وژنې د پیشي د تورونو کم ثبوت لري او یا هم بل څه ویل غواړي عدالتي کمیشن ته دی په میاس کې وړاندې سي. خو د کاکړ کورنۍ د غوند او نه هم بل کوم څوک کمیشن ته وړاندې سول او لوی وی میاس ته پس هغه کمیشن په خپل ختم سو. د ملل متحده لوري د 2020 کال په دسمبر کې و پاکستان ته د عثمان کاکړ د مرګ د پیشي د پلټونو خط لیکل سوی خو د پاکستان لوري تر اوسه کوم ځواب نه دی ورکول سوی. د دې ځواب په اړه د ډیوا اسلام آباد لوري د پاکستان د خارجه چارو د دفتر و ویاندی ممتاز بلوچ ته پیغامونه لیږل سوی خو د ریپورت د جوړولو تر وخت یې ځواب نه دی ویلی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د ملګرو ملتونو لوري د عثمان کاکړ د مړینې د پلټنو د غوښتنې ملاتړ کړی دی.
یو ډیر سنجیده معاملہ دی او حکومت پاکستان ریسپانسیبلټی دی چې فورن یو نیوټرل پاورفل کمیشن نیوټرل کمیشن جوړ سی او هغه کې دا باقاعده انویسټیګیټ سی چې د شهادت وجوهات شو.
قانون پوهان وایي چې پاکستان د اقوام متحده برخه دی ځکه دا ضروری ده چې ځواب باور کوي خو کور یې نه کړی نو بیا به څه کیږي.
پاکستان کې پریویسلی هم موږ ایکسپیرینس کړی دی چې پاکستان حکومت د یونایټیډ نیشن ٹریٹیز چې دی نور ڈاکومنٹس دی اکثر هغه وایلیٹ کوي او هغه ٹرو سپریٹ کې عمل درآمد نه کوي. دا
خو اقوام متحده په خپل خط کې لیکلي که ځواب ورنکړل سي نو د پاکستان د حکومت او د اقوام متحده ترمیان په دې باب سوي ټولي خبرې به د انساني حقوقو د کمیشن د ریپورت برخه ګرځوي او ریپورت به خبروي. عثمان خان کاکړ د 2020 کال په مارچ میاس کې د پاکستان په سینټ کې په خپل اخیرنۍ وینا کې ویلي وو چې پر رښتیا ویلو او جمهور پلوي او د پاکستان په سیاست کې د پاکستاني ادارو مداخلت باندې د بندیز پر غوښتنو باندې ورته د ملک د زورورو ادارو لوري د مرګ دمکی ورکول کیږي. دغه د ګوند ګانشمیر مشرانو او کورنۍ هم دا داوی کړی دی چې ترمړینې وړاندې عثمان کاکړ ته ګانشمیر ګواښونه سوي وو. څېړونکو وایي د افغانستان په اړه د پاکستان پر تګلارو او په پاکستان کې په جبري توګه د لادرکو کسانو پر ستونزو د عثمان کاکړ ژغته د پاکستان په سینټ کې ځانګړی ارزښت ترلاسه وو. د ملګرو ملتونو په لیکي ویل سوي چې د پاکستان لوري د عثمان کاکړ د مړینې په اړون ترلاسه سوي سرکاري معلومات واضح نه دي ځکه د قومي اسمبلی د بشري حقوقو قائمه کمیټه دي د بشري حقوقو له غیر دولتي سازمانونو سره په ګډه د عثمان کاکړ د مړینې پلټنې وکړي. د ملګرو ملتونو په لیک کې د عثمان کاکړ د مړینې ترڅنګ د هغه فهرست د پلټنو غوښتنه هم سوي ده چې د عثمان کاکړ له مرګ پس په مبینه توګه د تحریک طالبان پاکستان د ویان احسان الله احسان له لوري پر ټولنیزه رسنۍ فیسبوک پر کړل شوی وو. په دغه فهرست کې د ژورنالیست ګل بخاري د بشري حقوقو د فعال فضل الرحمن او د پخوانی سنیټر فرات الله بابر او جنو نورو کسانو د وژلو غواښونه سوي وو. د ملګرو ملتونو په خط کې ویل سوي چې دا غواښونه یادو کسانو ته په پاکستان کې د میشت پښتون اقلیت انساني حقوقو په دفاع کولو او د جبري بدرکيو او بشري حقوقو د سرغړونو په ریپورت کولو ورکل سوي وو. حفیظ الله ستوري شيراني وی او ای ډیوا کوټا.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
دا د وایس اف امریکا دیو دا خبری خبرونه تاسو ته د واشنگتن نیخ پنیغه وړاندې کیږي. د پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر نواز شریف چې مخکې هم په حکومتي ادارو په پاکستان په پوز او په استخباراتي ادارو باندې نیوکې کولې، په ججانو باندې هم نیوکې پیل کړې او وایي چې د هغه د پلار او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف حکومت دوی نسکور کړی دی. خو اوس یو انټرویو کې چې دا غي دا خبره هم ښکارا کړې ده او په وسنی ججانو ته په اشاره باندې هم خبري کړې او هم په نیوکې کړې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل تاسو ته د پیښور څخه د ریوا خبريال عثمان خان وړاندې کوي.
د مسلم لیگ نون مرستیال مشری مریم نواز سره مرکه کوونکی د پاکستان یو شخصي ټلویزیون کوربا عادل شازی بوای مریم نواز هڅه کوي چې د عمران خان په مقابل کې یو بدله بیانیه وړاندې کړي.
بدل روخلی دا مې لیکيږي چې عمران خان باندې ولیکيږي، عمران خان باندې ډیسکوالیفای کیږي، نو کچره دا څه شو نه ده پراهراس فائدہ به مریم نواز سره راشي. او زه به ډیر حیران نه ما کرا روانو انتخاباتو کې نون لیگ وګټي او مریم نواز د پاکستان وزیر اعظم شي.
د تیر سو اونۍ راسي د تحریک انصاف مشر عمران خان ک یو اړخته د پوس په پخوانی سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا باندې د نیوکو لړۍ دوامدار ساتلې ده. نو بلخوا مریم نواز د پخوانی استخباراتي چارواکو ترڅنګ په پخوانی قاضیانو او وسنی ججانو نیوکې جاری ساتلې دي. خبريال ګوهر علي وايي د دواړو ګوندونو د لوري بیانبازي د خبره په ډاګه کوي چې دوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری نیولې دي او د عام اولس خوا ګی تر لاسکول غواړي.
نو زه دا زما دا خیال چې دا د یو انتخابي مهم ایسه ده او دواړه پارټۍ په دې کې لګیا دي. اصل د دې ټارګټ چې دی او د دې نظر دی پر روانو عامو انتخاباتو باندې دی. دې لپاره دوی کتا سوره مسولی نور هم خپل بیانیه بدله کا هغه چې د نو شری په حکومت کې د اسټابلیشمنت لاسو. نو د دې مقصد دا شو یا د دې مطلب دا شو چې هغه اوس د عوامو همدردی حاصلولو کوشش کوي.
عادل شازی بیا وایي د پاکستان په مطبوعاتو ورسره ټولنیزو رسنیو کې چې هر لور ته د عمران خان نامه خوره ده، د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز دغه غوونه تر ډیره حده د قابلاندې راوستلې دي.
چې دې وخت کې پاکستان کې چې کم ځوان نسل دی هغه یاد عمران خان خبر اوري او یا هغه مریم نواز سره کنټ کیږي لګیا دی. او شاته مونږ سلورو پنځو افتو راسي ګورو چې دا هغه کم تقریرونه دي یا پاکستانی میډیا کې چار وخت به عمران خان عمران خان مونږ اوریدو هغه تقریبا مریم نواز ورل ډېر ټف ټایم ورکی لګیا دی. او زما په دادا چې یا ز سګړم چې را روان دو نه درو افتو دا سخکاری چې د پاکستان چې کم سیاسي حالات دي دا به ډیر بدل روخلی.
سیلون کې وایي دا ډومبې ځل نه دی چې پاکستان کې سیاسي مشران د نارو د لاري د ولس په خوګي ځان تر اړولو هڅه کوي. وایي دا لړۍ د پخواراسي را روانه ده. زیاتوي د میډیا د لاري سیاسي بیانونه بیا رښتونی نه وي. کله چې د غفارټۍ په واک کې راشي نو خپلې کړې جمنې ترې هېري وي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د وایس اف امریکا دیو د خبری خبرونه لا دوام لري. خپل ماشومان ک جنکی او کهلکانو په سکولونو کې داخل کی په کوټه کې یو مهم چلیدل د پولیسستان کې په مختلف ځایونو کې لارینه وتی دي د چې خپل ماشومان چې کم دي هغه سکولونه ته راولي. پاکستان کې صرف په خیبر پختونخوا کې د بی ایس پی د رپورټر مخه وو 8.4 میلیونه ماشومان د سکولونه بهر دي. د بلوچستان حکومت وایي چې که څه هم د پرایمری سکولونه د ماشومانو د وټو یا د نه داخلي دوه وجې زیات دي، خو دوی کوشش کوي او جمن دي چې ماشومان ډیر زیات په پرایمری سکولونو کې داخل کړي. نو تفصیل تاسو ته د بلوچستان څخه د ډیوا خبريال هم سمسور وړاندې کوي.
د بلوچستان په لورو پرتو سیمو کې په سکولو کې د ماشومانو د داخلي دوه لپاره حالیزلي دوام لري. د صوبایي حکومت لوري د مارچ لومړی نیټه څخه د ژمي د اوږدو د رخصتۍ وروسته په ټول بلوچستان کې د تعلیمي ادارو له خلاصېدو سره سم دوی له سکولونو څخه د باندې د ماشومانو د داخلېدو مهم پیل کړی دی. د حکومت سره سره مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه هم په دې کې برخه اخلي. لوی مرامې دا دی چې په عامه خلکو کې د تعلیم لپاره حقوق پیدا کړي. غیر دولتي موسسې، سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنې فعالین په دې ترڅ کې غونډې او لاریونونه کوي. په دغو غونډو کې سیاسي مشران، عامه خلک، ماشومان او نجونې هم ګډون لري. بدر جمال حمزولی د کالج زده کوونکی ده. دا د نجونو د تعلیم لپاره په لاریونونو او په غونډو کې ګډون کوي. غیر دولتي موسسی وی چې په بلوچستان کې تر لس لکه زیات ماشومان له سکولو څخه د باندې دي. لوی سعودي دا دی چې د صوبې په لورو پرتو سیمو کې خورا وره آبادي ده. کلي له یو بل څخه ډېر لرې دي، سکولونه ډېر کم دي. حکومت وی چې تر شپږ زره زیات داسې کلي موجود دي چې هلته تر اوسه پورې پرایمري سکولیانه شته. د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر کبیر افغان وویل چې حکومت سي په اطلسم عیني ترمیم کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کومې ژمنې کړې وې پر هغه باندې تر اوسه پورې عمل نه دی سوی.
د اطلسم ترمیم یوه ماده وه، آرټیکل 15 په هغه کې دا وعده وکړه چې لاول جمعه ته تر لسمه به تعلیم مفت فری، لیکن دا عین د آرټیکل پر دې ماده باندې تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی کړی. موږ غواړو چې پر دې عمل درآمد وکړي. هغه په زرګونو بچان د کچرو پر چپانو ګرځي، په اوټلانو کې کار کوي، په ترانسپورټ په شعبه کې کار کوي، په کارخانو کې کار کوي، په زراعت کې کار کوي. د غربت د وجې هغه په زرګونو ماشومان موږ سکولو ته راولو.
صوبایي حکومت پی سش کال په 2023 کې به 2,500 زیات ماشومان به په سکولو کې داخلوي. د دې لپاره کمپین د اپریل له میاشتې تر 15 پورې به دوام لري. د تعلیم د څنګ ماهرین وایي چې په بلوچستان کې بډې رشوتونه، سیاسي فشار هغه لامل دي چې د تعلیم څانګه یې له یو شمېر نیمګړتیاو سره مخامخ کړې ده. دلته تر 300 زیات سکولونه غیر فعال دي. 15,000 سکولونه داسې دي چې دلته یوازې یو استاد وي او یوه خونه وي. په نورو پرتو سیمو کې یو شمېر استادان له سکولو څخه غیر حاضر هم دي. غیر دولتي موسسې چې د تعلیم په ډګر کې کار کوي وایي چې د بلوچستان حکومت د تعلیم د څانګې معیار د شخصي سکولو په پرتله باندې ډېر کم دی. هم له دې سببه څخه نه یوازې وډای خلک بلکې د سکول استادان او استادانې هم خپل ماشومان شخصي سکولو ته لږي. حمید سمسور، یو ایډیوا، کواتان.
دا د وایس اف امریکا ډیو د خبری خبرونه تاسو د واشنگتن نه نیخ پنیغه اوري. نو ګوري د چین اعلی چارواکو دیونی د امریکا پر ضد سختې ویناوی کړې دي. چین دا تور پورې کوي چې امریکا هڅه کوي چې چین یو خواته کی، خو امریکا وایي چې چین د یوازې کولو کومې هڅې نه دي کړې. په دې اړه باندې د چین او د امریکې چې کوم تعلقات دي په هغه کې تغیر نشته دی. په دې اړه باندې د وایس اف امریکا سینډی سین رپورټ درته د دیوا خبریال اشفاق مومن وړاندې کوي.
د چین نېشنل پیپلز ګوند ستري غونډې ته وینا کوي. د چین صدر شي جی پینګ په امریکا سختې نیوکه وکړي. د په خله امریکا د چین نه ګیرا چاولو، مخنیولو او د باباولو کار په سر اخستې. د په خپل هواد کې په شخصي څنګه کې کارکونکو باندې غږ وکړ چې په ملک کې د نوو بدلونونو او اقتصادي پرمختګ خکول لپاره کار وکړي. بلخو د چین نوی خارجه وزیر کین ګنګ د نه په ورځ باندې خبري کانفرنس کې نیخ پنیغه امریکا ته غوتونی ولا.
که چرته امریکا بریک نیسی او په غلطه لار خپل رفتار لاس واکوي، نو هیڅ ډول پشتي با د پټلۍ نه د غورځېدو او د اوړېدو مخه اونونیسي. او د کې هیڅ شک نشته چې شخړه او تصادم بکیږي.
د امریکا صدر جو بایدن حکومت اکثر ویلي دوی هڅه کوي اړیکی خراب اړخ ته لاړې نشي او د چین سره سیالي تصادم اړخ ته د تللو مخاوني سي.
This is not about containing any country.
دا د کوم هواد مخنیولو خبره نه ده. دا د چین مخنیولو خبره نه ده. دا د چین د دباو لاندې راوستو خبره هم نه ده. نه دا د چین په شا د بوتلو خبره ده. دا د هغه نړیوال اساسي اصول په ځای د ساتلو خبره ده کوم چې د چین پرنګ هواد خپل لاسلیک کړی.
د امریکا انټرپرایزز ادارې یو کارکونکي مايكل ميزا وایس اف امریکا ته وایي چې د چین له خوا د اونۍ سخت جبه کارول معمولی خبره نه ده.
سخت وینا دواړه د چین خارجه وزیر او صدر شي جین پینګ له اړخه راغلي. دا سخت گزارونه دي ځکه چې کله هم چینایي مشران د امریکای په اړه وینا کوي نو دا سه نیخ پنی غانې وي. دوی کله په وینا کې شخصي رائے وړاندې کوي خو ډیر محتاط وي.
په آر اے ان ای استخباراتي شرکت کې په بهر الکاهل په غاړه د پروتو هوادونو په اړه سیړنکار چیز بلازیک وایس اف امریکا ته وایي د بیجینګ او واشنگتن ترمنځ بعد د مینز لارا موندل ګرانه وي ځکه چې دوی ګمان کوي د یو بل لپاره خطر دی.
چین وایي موږ تاسو سره ښه اړیکې غواړو تر څو چې تاسو د چین مخه نیولو هڅه نه کوي. امریکا وایي موږ تاسو سره ښه اړیکې غواړو تر څو چې تاسو زمونږه قومي سلامتیا ته خطر نه جوړیږي. خو امریکا ګمان کوي د دوی قومي سلامتیا ته د چین لخوا خطر دی. بلخوا چین هم ګمان کوي امریکا د چین مخنیولو اراده لري.
د زیارت په ورځ د کانګرس د نمائندګانو جرګې ته وینا کې د امریکا ریپبلیکن ګوند غړي اگست پلوګر ویلي امریکا د وخت د چین د خلکو سره نه بلکې د چین کمیونیست ګوند سره شخړه کې اخته ده.
Despite years of attempts by the United States to develop
امریکا د کلونو راهسه د چین سره د ګټورو شفافه او مخلصه تعلقاتو لپاره کوشش کوي خو امریکا د بی ایمانی او غصې سره مخ شوه. د چین واکمنه کمیونیست ګوند دوکه کړي او په هر وخت کې اقوادی خوا مونږ سره کړي. زمون په خاورې جاسوسي کړي او د نړیوال اساسي اصولو سرغړونه کړي.
امریکا 13 میاش اوچت په هوا کې د چین هغه بلون یا پوکړې راغورځولې چې د ګرد امریکا بر اعظم لپاسه 13 شوي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان وایي چې دغه سارنه یا جاسوسي کون کې جاز وو. چین وایي چې دا تحقیق کون کې پوکړې و خو منی چې الوت یې په امریکا لپاسه کړی وو.
ویو ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ پر ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنی کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
دا د وایس اف امریکا دیو د خبری خبرونه لا دوام لري. د امریکا صدر جو بایدن او د اروپایی کمیشن صدر د جمعې په ورځ د واشنگتن د هغه پلانونو په اړه د اختلافاتو کمولو هڅه وکړه چې امریکایی کپنو ته سبسډي ورکوي چې ډیر یې په اروپا کې مایوس کړی دي. په دې اړه باندې درته د وایس اف امریکا پیټسي رپورت کې نور تفصیل وړاندې کوو.
د ګرانۍ د کمولو قانون لاندې د صدر بایدن حکومت پلان لري چې امریکایي کپنو ته د 300 او یو کم او یا بلین ډالرو گرین سبسډي یا حکومتي مرستې او ټیکس کې اسانتیاوي ورکړي چې مقصد یې د 2030 پورې د کاربن ګیس اخراج نیمایي ته کمول هدف دی کوم ته چې یورپی اتحاد امتیازي ګوري. خو په وایټ هاوس کې د جمعې په ورځ د دوی په غونډه کې د امریکا صدر جو بایدن او د یورپ یونین کمیشن صدر ارسلا وان در لیان خپل اختلافات کم کړل. صدر بایدن ویل چې آی آر اے د پاکې یا کلین انرژي صنعتونو باندې سرمایه کاری کوي
او مقصد د دې مفکورې لاندې دا زمونږه د ګرانۍ کمولو قانون ته تقویت ورکوي او دا ستاسو د یورپی اتحاد د گرین ډیل انډستریال پلان مهمه نقطه هم ده.
وان دیر لیان د اقلیمی بے طرفی تر لاسه کول لپاره د اروپا خپل پلان ته اشاره وکړه.
زه فکر کوم چې دا ډیره ښه ده چې اوس په آب و هوا او کلین ټکنالوژي کې دومره پراخه سرمایه کاری کیږي. په حقیقت کې موږ غواړو دا د گرین ډیل صنعتي پلان سره سمون ومومي.
هغه تایید کړه چې خبرې اترې به پیل شي چې یورپ یونین د آی آر اے د اجازې څخه معاف شي کوم چې خاص معدنیات په یو مخصوص انداز کې د بیټرو په جوړولو کې استعمال شي چې په امریکا کې جوړیږي او یا که د آزاد تجارتي پارتنر ناراضي.
موږ موافقه وکړه چې موږ به د هغو مهمو خاصو موادو په اړه کار وکړو چې په اروپایي اتحاد کې تیار شوي یا پروسس شوي دي او دوی ته په امریکا کې هغه شان رسای ورکړو چې لکه دا په امریکا کې جوړ شوی.
په اوکراین کې د جګړې په دې حالاتو کې د روس په ګیس او تیلو خپل اړتیا ختمولو لپاره اروپا د خپل رینیوبل انرژي تولید زیاتول غواړي. د دې کول لپاره به مهم معدنیاتو لکه لیتیم، کوبالت او د ځمکې نادره میټلز ته به د لاسرسي اړتیاوې ولري چې ډېر یې د چین لخوا پروسس کیږي.
تاسو نشئ کولای هغه انحصار چې پروس موده ختم کړي او په دې مهمو معدنیاتي زیرمو خپل انحصار په چین تکرار کړي. نو تاسو باید د دې انحصار کمولو لپاره یو لار ومومئ او دوی کولای شي دا په ګډه ترسره کړي که چېرته دوی په ګډه پوه شي او پرې کار وکړي او په کار نه لا چې د کورنیو خنډونو له امله ودرېږي. زه فکر کوم چې دا په لنډه توګه هغه څه دي چې دوی هڅه کوي.
وان ډیر لیان د بایدن حکومت سره چین ته په خبرداري ورکولو کې یو ځای نشوا چې ماسکو ته د جګړې په هاسو کې وسلې ورنکړي او ویل چې دا د اړوند هیوادونو دوه اړخیزه مسله ده. نصر الله خان، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو.
دا د وایس اف امریکا دیو دا خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو به وس ورځی نیغ په نیغه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نه خبری خبرونه ګورئ او ری همزو بل رپورٹ پلو په ملګرو ملتونو کې په لومړی ځل د مارچ 15مه د اسلاموفوبیا پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د لړکی د عمومي سملې د اسلامي هیوادونو سازمان وای سی او پاکستان په مرسته یو دستور هم شوی چې پکې د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری، د عمومي سملې صدر او د عمومي سکتر په شمول غړو هیوادونو ګډون کړي. په دې کې نور سو تاسو ته تفصیل د نیویارک څخه د خبريال فضل الله وړاندې کوي.
The first ever international day to combat Islamophobia with this high
د پاکستان خارجه وزیر بلال بټو زرداری ویلی و خراغله چې د اسلاموفوبیا تورې په سنجیدګۍ سره وسیلل شي او دا تورونه ختم کړل شي، ځکه چې اسلام دا وخت په نړۍ کې دویم لوی مذهب دی. مسلمانان سره د مذهب په بنیاد توپیر به د هر مسلمان او مسلمانې ټولنې بنیادي حقونه وتروړوي. هغه زیاته کړه باید د مسلمانانو په ضد کرکې او توپیر د ختمولو لپاره ځانګړې تګلاره جوړه کړل شي. د ملګرو ملتونو لخوا په لومړي ځل د اسلام فوبیا ضد د مبارزې نړیوالې ورځې نمانځلو دستوري ته په وینا کې بلال بټو زرداری د سعودي عرب او ایران ترمنځ د سفارتي اړیکو د بیا رغېدو هرکلی هم وکړو.
On this international day we should commit to leverage the positive messages of peace, justice and
په دې نړیواله ورځ موږ ټول باید د امن، انصاف، زغم او رحم مثبت پیغام ولرو، ځکه چې اسلام او د نړۍ هر مذهب همدا پیغام ورکوي.
Foreign Minister of Pakistan I warmly welcome the normalization of diplomatic relations between the kingdom of Saudi Arabia.
The Pakistan da kharja wazir pa hais za da Saudi Arab aw Iran tarmanz da chin pa marasta da safarati ariko da biar ghedo har kalai kom da arike ba pasima ke da aman aw subat nawi lar tranizi
and contribute to peace and stability in the region. The exercise of the right
بلال بوتو زرداری ویل په نړۍ کې د مذهبي عدم برداشت امتیازي سلوک او تشدد ختمولو لپاره باید خپل منځ درناوي مذهبي هماهنګي او په سوله ییز توګه شتون یا سوله ییز ژوند د ټولو ګډه ذمہداري وګڼل شي. د سوریې ته په خپله وینا کې د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټر انتونیو ګوتیرس ویل په نړۍ کې شاوخوا 2 اربه مسلمانان اوسیږي، بیلابیل کلتورونه او وطنونه لري، خو د اسلاموفوبیا له وجې مسلمانان په انفرادي ډول هم د بریدونو ښکار کیږي. هم دا راز مسلمانان مېرمنې هم د مذهب، نسل یا رنګ په بنیاد د امتیازي سلوک سره مخ دي.
امتیازی سلوک زموږ د ټولو اهمیت کموي، دا زموږ د ټولو کمزوري ده. باید ټول د دې پر ضد راپاسو، باید د کرکې لپاره دوه معیار ونه ساتل سي. د دې مقصد دا دی چې داسې پالیسي جوړې کړل سي چې بشري حقونه، مذهبي او کلتوري پیژندنه او په خصوصي توګه د لږکیو حقونه خوندي سي.
د یاد وړ ده چې ملګرو ملتونو د یو قرارداد له لارې تیر کال د مارچ 15 د اسلام فوبیا ضد مبارزه ورځ ګرځولې ده، او په دغه قرارداد کې ویل شوی چې ترهګري او سخت دریزي باید د هیڅ یو مذهب، قومیت، کلتور یا کومې ټولنې پورې ونه تړل شي. دا کال په لومړي ځل دا ورځ مانځل کېږي. د کوم لاندې چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې یوه غونډه د اسمبلۍ د صدر او د اسلامي هیوادونو د سازمان OIC په مرسته شوې. د ذکر ده چې په کال 2019 کې د مارچ 15 د نیوزیلند کرایست چرچ د 2 جمعهتونو دننه تر هاګرو په عبادت کوونکو بریدونه کړي وو چې په کې د 500 نه زیات کسان وجل شوي او سلويخ پورې جوبل شوي وو. او هم د دې په یاد کې د اسلاموفوبیا په ضد د مبارزې نړیوالې ورځې د مانځلو قرارداد وړاندې کړی شوی وو. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید اون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دا د وایس اف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري. د کراچي ارت کونسل لخوا د خزو سلورم کانفرنس پنوم 2 ورځنی دستوره د مارچ په 11 پایته ورسیده. په دې کانفرنس کې د خزو حقوقو فعالینو په ګډون د بیلابیلو چارو کارپوهانو په ټولنه کې د خزو لپاره د برابر حقوقو غوښتنه وکړه. نور حال درته د کراچي څخه د ریوا خبريال ذوالفقار بیٹنه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د مارچ په 11 نیټه د کراچي پارت کونسل کې 2 ورځنۍ د خزو سلرم کانفرنس پای ته رسیدلې. د کلاسیکل رقص هنرمند شیما کرمانی وی ډیو سره خبرو کې وویل چې دغه کانفرنس لاسوونه به نه یوازې دا وي چې خزو ته ورپی خو ستونزو او د هغو حقونو په اړه خلک خبر شي، بلکې د خزو د پرمختیا په لار کې پراته خندونو پیژنګلو سره د هغوی د وارولو د پاره لار هم وټاکل شي.
اس وخت هماره یا یې کې هماره پاس قوانین ہے.
دا وخت په هیواد کې د شوزو د حقوقو د پاره ډیر قانونو نشتون لري، خو په ټولنه کې د شوزو په اړه هغه زور سوچ یا فکر لا هم لیدل کیږي. اول به هغه سوچ یا فکر بدلول غواړي.
د خزو دغه سلورم کانفرنس کې غنو وینا کونکو په بیلابیلو موضوعاتو باندې بحثونه کړي. د خزو د سیاست تنظیم په اړه ډاکټر عائشه میا په خپلې وینا کې وویل په خزو کې د تعلیم کمی د ګنشمیر ناروغو لامل ګرځي.
باقی جو انکو فیملی کا خیال رکھنا ہے وہ زیادہ ضروری ہے.
ډېری خزې دغه فکر کوي چې د دوی ذمہواری د کورنۍ پاملرنه کول دي او د دوی صحت یا حقوق مهم نه دي. خدا سي نه ده د خزو د صحت او نفسیات باندې بد اغېز غټ لامل د خزو کم تعلیم یا ناپوهي ده چې وجه یې دوی په ټولنه کې ورکړی شوي حقوقونه هم نشي کارولی.
په میډیا کې د خزینا کارکونکو د کردار پاړه په بیس کې نامتو خبریالي اسمه شیرازی د ویډیو لینک د لارې په وینا کې وویل په رسنیو کې د خزو کارکونکو شمیره د تیرو وختونو په پرتلا ښه شوي خو دوی د رسنیو په معاملاتو کې د پریکړو واک نه لري او بل دا چې د ټولنې لخوا د تنقید او بد رد ویلو ارزان هدف ګڼل کیږي.
زکه میډیا کې ډېری داسې خزې پیژنم چې د دروغجنې پروپاګندو هدف شوي او د ټولنې بدرد ویلو لامل یې میډیا کې کار پرېښودو. زه خپل هم په تېرو ورځو کې د داسې پروپاګندو ښکار شوی یم او زه چې د کلونو نه میډیا کې کار کوم زما لپاره هم دا برداشت کول ډېر ګران وو.
په دغه کانفرنس کې وینا کوونکو زیاته کړه که ټولنه ښځو ته حقونه ور نه کړي نو دوی د یو مهذب ملت د ویلو مستحق نه دي. ذوالفقار بټنایوي ویډیو کراچۍ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ده. د محل په پیښور کې مفکوره اکیډمي صوبې په مرکز کې د موسیقي رسمي زده کړې لپاره یوازنی اداره ده چې تر دې وخته په لسکونو زده کوونکي ورته د موسیقي د زده کړې لپاره ور روان دي. آی آر انور چې په مفکوره کې د موسیقي د برخې مشري کوي او په دې صوبه کې د موسیقي یوازنی ښوونکی هم دی وایي اکیډمي هڅه کوي چې پښتو موسیقي د یو کورس یا مضمون په توګه خلکو ته معرفي کړي. په دې اړه باندې نور تفصیل لرته د پېښور څخه د یو خبريال احسان محمد خان وړاندې کوي.
زه د چرسدی اوسیدونکی مونږ بیلابیل ملګري په بیلابیل میدانونو کې مونږ کار کوو او کوشش هم داو چې د قومي شعور په ارتقا کې د خپل برخې کار وکړي. شو مونږ ځان د پر درې لارې خوښ کړې دي. یو د تعلیم، دویم د ادب او درېم د تھیټر. بل مونږ د انزور ګیلری په نوم باندې د هنرونو د تصویر جوړولو د پینټینګ یو څنګه پرانستله. بل مونږ د اوم په نامه باندې یو سندریزه څنګه پرانستله چې بای کی مونږ د موسیقي زده کړې د وخت پیل کړې دي.
مفکوره دا هڅه کړي دا کوشش وکړي چې موسیقي پر ذمہ ته خپل قانون او دا قاعده مطابق دا غي درس او تدریس شروع شي او هغه شروع شوی دا الحمدلله.
مفکوره کې موسیقي چې دی هغه خود لیکيږي. زما شوق د بچپن نو موسیقي سره بیا چې ما ته د دې ځای پته ولګي د نو زه راغلم د دې ځای ماحول ما وکړ او ما دلته د موسیقي زده کړه چې دی او شروع کړه.
مفکوره چې کوم ده دا کار کول غواړي چې دلته نوی کول ځوانان کتاب سره مینه وکړي، موسیقي سره مینه وکړي، آرت سره مینه وکړي، فن او لطیفه سره مینه وکړي. نو زه اجمل صاحب یو شعر به پکې ویم چې وي دی خپل فضا کې هم وسل شته و مینه رباب چې دلته کې د خپل وطن دیږي. مفکوره غواړي چې داسې پښتانه تیار کړي چې هغه د چا په مجبور کولو باندې مجبور کیږي نو هغه د خپل خاورې، د خپل قام، وطن، داوا او مینا هغه د عدم تشدد د جذبې سره د عقیدې سره مخ کیږي. زما دا پوښ یقینو
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوفو
ک بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان وان فائد تبل لپاره یو مثال جوړ سی
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ک انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته وو ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمونه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
د وایس اف امریکا دیو ده د پیښور په ترنا فارم کې د چارواکو لخوا د زیتون د اهمیت او د هغې د تیلو د پیداوار د زیاتولو د پوهاوي لپاره یو نندارتون را جوړ کړ شو چې پکې د زیتون بیلابیل قسمه تیل اچارونه او مربې پرته وي کروندګر وایي د زیتون کروندا یو ډیر ګټور کاروبار دی په دې اړه باندې نور تفصیل تاسو ته ملک وقاص د دیوا خبريال د الټ ورغلو او دا راپور جوړ کړی دی را لګلې تاسو ته وړاندې کوو
دا نندارتون د پبلک سېکټر پرمختیايي پروګرام یا پی ایس ڈی پی د سوري لاندې د زیتونو کارواندي او هغه ته کاروباري شکل ورکولو پروژې د لاندې تابع کړی شوی د دغه نندارتون را جوړون کې وای مقصد یې په عام اولس او په خصوصي توګه کاروندګرو کې دا پوها را بیدارول دي چې په هیواد کې د خوراکي تیلو کمی پوره شي او بل دا چې د دې په کاروندې سره د کاروندګرو معاشي حالت بهتر شي او د زیتونو د کاروندې سګټي دي د بلوچستان صوبې نه راغلي یو کاروندګر وای
15 اکر په منه باغ
ما په 15 اکر زمکا باغ کړل دي ما سره خواو شا 2000 پوری بوټي دي ته 2000 نه لګي زیات دي چې پکې اول 100 بوټي پیداوار ورکړي د کوم نه چې سخ کال مونږ 3000 شپک سوال لیټر تیل واغستل پر اوس کال مت 3000 کیلو تیل غستیو خو سخ کال د سیلاب لوجي پیداوار کم شوه دي دا یو منافعش کاروبار دی یو له 100 بوټو نه 3000 لیټر تیل باسم او په 2000 روپے خرصوم او کدا او کرلی شي
سیرون کی وای د زیتونو د کاروندې لپاره د پښتونخوا او بلوچستان صوبې زمکه ډېره مناسبه دي او ک کاروندګر دا نه لول غواړي نو دوی ورتا نه یوازې بوټي ورکوي بلکې تربیه هم ورکوي
دغه خلکو تاسو په دا پته نشي چې په پاکستان کې زیتون لګي کړي کرلې کیږي د دې پیداوار روان دي تل راځي دی وسره الحمدلله پاکستان کې 500 لګه بوټي لګیدلې دي او په دې کې زیاتر په پیداوار باندې را لیدي او دغه تلونه وزي په پاکستان کې اوسه پوری 25 میلیونه مونږ په مختلف ځایونو کې په پبلک پرایویټ سېکټر کې لګولې چې مونږ فارمرز ته د سرویسز پرووایډ کوو چې هغه د تیلو باسي د سره سره مونږ ویلیډیشن مشینان هم لګولې دي چې د دې کم اچار جوړیږي دا غي نه کم سلایسینګ دی سلایسینګ کې او ډیپټینګ کې مشینان مونږ هم لګولې دي او د سره سره مونږ فارمرز ته ټریننګ سیشن هم ارنج کوو
مطبوعات وای چې حکومت د لسو کالو لپاره د اتو سلويخ ټوله کوټانو د تیلو د پیداوار لپاره منصوبه بندي باندې غور شروع کړی پوسیډون کې وای چې په هیواد کې 15 او 11 اکر ازمکه خوشی پرتا ده کدا غ پکار را وستی شي نو دا هدف پوره کی دی شي
اصل خبره دا ایډیبل آئل د وسه پورې ولې دا سپاتې شوی دي کم آئل سیډ کراپس چې راغلي دي هغه د بل کراپس سره په کمپټیشن کې راغلي دي او هغه د بل کراپ نه ایریا نه دا غسته یو زیتون دا سکراپ ته چې هغه کلچربل ویسټ ایریا چې دا هغه پاغي باندې منګول کو سکه لیک زمون کم پیداوار راغلي دي د 2,00,000 کی جی پیداوار زمونږ د دغره غلې له د آلو او دا غینه تقریبا 2000 لیټر آئل چي دي ایکسټرا ورجن کوالټي آئل چي دي اغوتی دي
سیډونکو وینا دا چې په هیواد کې خوشا په یو لزر اکر ازمکا رجسٹرڈ شوی د زیتونو بوټی کرلې شوی دي چې 2,00,000 کیلوګرام پیداوار او 10,000 لیټر تیل ترې حاصلېږي ملک وقاص وایس اف امریکا دیوا په خبر
دا د وایس اف امریکا دیو د بلوچستان کې هم د پسرلی راتک سره خلکو ونی لګول پیل کړی دي په دې اړه باندې نور تفصیل تاسو ته د کوټي څخه دی خبريال حفیظ الله ستوري شرانی وړاندې کوي
د بلوچستان صوبې او مرکزی ښار کوټي ته چیرمه د سری غړګي غرنې سیمه ده د پسرلی راتلو سره سم ځوانان د وطن د سمسورتیا په خاطر د نیالګیو د لګونو اشر کوي
دلته به قاعده درختی به هم پښه مهنت لګول کیږي او ور سره سره د خوده سید رغونه دی په دې کې حیوان هم راځي د هغه حیوانانو سره د بچاو د لپاره به ان شاء الله دلته زموږ ځوانان موجوده
دان یالګي د بلوچستان د چاپیریال محکمه لوري ورکول سوی د چارواکو په وینا په یاد سیمه کې د سیمې له موسم سره سم میوه کوونکې ونه سلګونه نیالګي لګولي
سی موږ یې دغه لکه مطابق کوم درخت وی هغه بیا ش اډاپټیشن یو سی دغه گروث و سی تللد سی موږ دا ټایم سرور اوړې دی کنرایم اوړې دی توت میرا اوړې دی مجنون توت دی او نور یې مختلف لمشر دغه ویرایټن سپیشیز دی سی هغه موږ هغه مطابق ان شاء الله لګو
د چاپیریال د محکمې چارواکي وای روان کالی په ټوله صوبه کې تر 15000 پورې نیالګي لګولې دي او د نورو محکمو او د ځای خلکو لوري د لګول سو یو نیالګي وشمیر په لکونو کې دی چاپیریال په هان وای د ونو لګول نه یوازې د سمسورتیا نقش دی بلکې د یو ټولنې د روغ او خوشاله ژوند لپاره بنیادی ضرورت هم دی د پوهانو په وینا د اکسیجن گیس د جوړونې او کاربن ډای اکسایډ گیس د کمولو او اقلیمی بدلون مخنیولو یو مهمه لار ونی لګول او لګیدل ونی خوندې ساتل دي چې دا په هر ځای کې او د هر چا ځمواري ده حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای دیوا کوټا
دا د ویز اف امریکا دیوا ده د کتابونو سره مینا او کتابونه لوستل چې کوم دي نو په پاکستان کې بیا خاص کر خبر پښتونخوا او بلوچستان کې کولی کم شوې دي په دې اړه باندې تاسو ته د بلوچستان څخه د دیوا خبريال حمید سمسور نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي
د دولسم ټولګیز د کوونکی نونس کلن اجمل خان د کلی تراتی اوسیدونکی دی هر ورځ د 10 کیلومتره لری د پښین شار شمایل سکول کې په وړیا کتابتون کې مطالعه کوي چې ومه اصله مخه پرانستل سوی دی وی ستر دی لمخه به پر وټلانو باندې ناستو خو اوس د دوی د مطالعه لپاره د ځانګړي چاپیریال جوړ سوی دی
اوس کله مش پر ټیم پیدا کړ پاره وخت پیدا کړو په دې ټینګ مش راس لایبلریل او د لیر راس خپل کتابونه وګورو خپل تعلیم حاصلو خپل کم نالج څه دی مطلب دا د کتابو سو ګور بل ځای دارنګ مطلب پر امن پر سکون ځای نه ملایويږي نو مش راس لایبلریل د لیر مش خپل مطلب خپل سټډي کوو
عمران الله هم د 12م ټولګیز د کوونکی دی دای بیا 10 کیلومتر لري دغه شخصي مبتي لایبرری ترازی
اوس زمشکم نیو ځوانان دي زمشکم نوې طبقه ده بذاتي خود دا زیاته تر کوم خلک دي هغه ګردنن سبا چې دي د فیسبوک د نیټو د میډیا دور د دېګه د پدیش کې مصرف دي هم ته دې ته دروسه د چا سوچ نسته چې متعدد د چشته فاره ده او د دې د ځای جوړ کې چې دلته ځوانان راسي خپل مطالعه وکړي
دا د علمیا اکیډمي سره اړه لرونکي د مدني ټولنې د وطن دوست غرزنګ مشر چړونکی او لیکوال محمد عظیم کاکړ اوس ځوانان د کتاب لورته دراجل کول لپاره لتیری وی میاشت زخه د کتاب مهم پیل کړی دی د بلوچستان په کوټه پښین او په نور سیمو کې ترشل زیاتی کتابتونه پرانستې دي
کته کتاب نه وای نو به څنګه ته معلومات به کنه لیکن نن سبا سمارټ فون راغلی دی سوشل میډیا باندې خلک چې دی هغه کتابونه ګوري کتاب اهمیت ډېر کم شوی دی ولی چې خلک چې دی پی ڈی ایف کې ګوري خلک کتاب دغه نه کوي پرچیز نه کوي خلک چې دی د کتابو دکان کوټه کوټه کې د کتابو دکان نور کتابو دکانو ځای باندې جلال روډ باندې اوس دی کتاب ګرد کتابو دکان باندې چې دی هغه بوټو دکان باندې او د کتاب چې دی هغه خرچې چې چیرې فټ پات باندې نو نن سبا چې کتاب نه وایي
د کوټ شار د کتابونو دکانداران وی چې اوس ته په خوا په پرتله باندې په ځانګړي توګه په ځوانانو کې د کتاب د ویلو دود ډیر کم شوی دی حمله دې قبل په کوټ شار کې یو شمیر د کتابو دکانونه تړل شوی دی او غزنوی کتابخانه چې لمخ کې به ډیر لوی نوم درلود اوس په پرتله باندې خپل کتابونه پلوري دکانداران وی چې اوس لوستونکو یوازې مسلکي کتابونه اخی د دوی په خبره چې په عامه خلکو کې اوس د مطالعې کچه ډیره کم شوی ده د کتابو دکانداران وی چې په خوا به دوی په یو ورځ کې لښلو زخه تر څلور زره روپۍ پورې به کتابونه پلورل اوس کتابونه نه خرڅېږي حمید سمسور وی او ای دیوا کوټه
دا وایس اف امریکا ډیو دا ډیو تاسو په فیسبوک ټوئیټر انستګرام او یوټیوب باندې هم فالو کولای شئ که کوم خبرونه تاسو نه پاتې شوی وي هلو وی خبرونه وی د لوی خبر پښتونخوا خبرونه وی بی بی شیرین خبرونه وی یا خبری خبرونه وی نو تاسو په فیسبوک باندې او یوټیوب باندې بیا هم کتلای شئ هغه رپورټونه چې کوم تاسو نه پاتې شوی وي نو تاسو بیا هم چې کوم وخت ته وخت ملاوي شئ تاسو کتلای شئ د خپل ملګرو سره شریکولای شئ د کرا او معلوماتو لپاره د ډیو سروسي د خبری خبرونه وخت پای ته رسیدلې ده ز نصر الله خان د دې خبرونه پروډوسر مهوش جلیل او انجینران تاسو نه اجازه پلو ته خدای پامان.